سلامونه او ستړي مسی. وخت د ماسوشن درې بجې سوی. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده. د مشالېډو په یو بلګړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او مدیحا امیرزاده هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په دې ګړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام پاړه باندې د شام پاړه یو شمېر رپورټونه او سره ځینې څېړنې هم لرو. په دومره نیمای کې د ټوپو ټکالو نوچ پروګرام پام کوه وړاندې کوو. پیل به له خبرونو وکړو. ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ته ټول اول په مخړه د خبرونو سرټکو ته. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن لپاره به خپل هڅې جاری ساتي. په پاکستان کې پوځي عدالت په پېښور سکول بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو روسي بریټ کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل، دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله، چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریتونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې پوځي عدالت د پېښور پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي، تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پېژندل کېږي، مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیف کاری په نوم هم پېژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک پر ګاډي په پمی بریټ کې ککړ محمد فرحان چې د اجاز قادری په نوم پیژندل کېږي ته مرګ سزا اورول شوی. بیان وایي د پوځ مشر جنرال لاهي شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسله وال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه. نوموړي ویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړی دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د بېرحمه ترهګرې ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی.
بلخوان موړی پر ټلویزیونی وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دوه اړخیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. لا په داسې حال کې د چې په امنیتي او بارنو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د اگست په 23 نیټه هند ته سفر کوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د القاعده وسوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواهری په ویب پاڼه په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناه اخیستې. په سمدستي ډول د الزواهری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپلې وفادارۍ اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصور بېلې شوې دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عرب مشرانو سره وفاداری اعلان کړي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تیر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیایي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي. په 2013 کال کې شامی حکومت منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. ترسپانې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړي وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روسي تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شانه ده ولاړه، خو د شام سیمه ای ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضحه چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او که دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په یو غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په خپل کینلاسی ګون سیریزا پارټي کې د سختدریزو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایت شواري ګامونه متعارف کړل. دغه غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې او ګواښ دی او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدی شي. د اګست په 14 نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلز کې د یوروزون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه څو ګڼټې مخکې باید د مرستو د پیکیج په هکله د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیالسرګي لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې. د امریکا بارنو چارو وزارت ویان تیره ورځ په یو بیان کې ویلي کری ټینګار وکړ چې سمدستي د اوربند عملي شي. یوکرین وایي د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون پالو سره په درنو نښتو کې د دوی 2 سرتېري وژل شوي دي. دواړو خواوو په فروری کې په منسک کې اوربند اعلان کړو. بیان وایي کری د جولای په پای کې د ایران د القدس واکمشر قاسم سلیمانی ماسکو ته په سفر هم اندېښنه وښوده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته ملیحا میرزاده وړاندې کړل. په دې کړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو د کې مرسته جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. د افغان ولسمشر اشرف غنی پر اسلام آباد د نیوکو وروسته د دې هیواد غبرګون څنګه دی؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې چې تاسو له لخوا د فرنګیزي کیږي نو پاکستان یو ډیفنسو پوزیشن اختیار کړی دی.
د القاعده مشر ایمان الزبهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور سره ملګرتیا اعلان کړې ده. دا څومره ارزښت لري؟
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول د پاره او خپل ځان د پاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لوی پیمانه باندې څه دغه وکړي.
او په دوه منی مای کې د ټوکو ټقالو نیټس پروګرام پام کوه وړاندې کوو.
السلام علیکم ګران او خپل سباون ته غوته په غاغ حیران او پریشان او ریدونکو دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې وویل اسلام آباد د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ بریدونه وغندل. بیا زیاتوي د افغانستان لخوا چې په ورغلي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دفاع سرپرست وزیر معصوم سرنگزی او د امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. تفصیل شبیر احمد شبیر راکوی.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشي د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د شمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشي پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوې دي چې دواړو لوریو د دواړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده د دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دواړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 10 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکړي کوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي څرګنده کړه. د سر ریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شبر په رپورټ کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی په مشرۍ له کابل د ورغوي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې په اغیزمنې زیاتې سي او کنه. پر دې موضوع په امرسال په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څنګه تعبیروي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان دغه دا چې ثبوت وي او که نه وي ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر وو هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارجز لګوئ. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کښته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً بیان ورکړ نو هغه چې افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغې هم لږ غور وکړي چې آخر دا 2014 کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات وو 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی پلان یې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د پاکستان فوج وایي یو پوځي عدالت د پیښو سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې. آی اس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال لای شریف ته سزاګانو منظور ورکړی ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمې برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګي کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضي پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوی وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوزي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوی ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وویل چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډېر خراب شوي دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زمون زمونږه روستا چې قوتونه دی هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې، او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده اوچتای، او د دغه ناجایزو فایده د اوچتولو لاره بندولو لپاره دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړی کیږي.
د آی ایس پی آر تر مخه سزا شوي ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دي، هغه دی هغه لاندنی عدالت باندې صرف عمر نه لګي چې برداشت شي وي ټیک شي وي، بلکې پکار دا ده چې تاسو اپیلټ عدالتونو جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ٹرائل او فیر فیصله ملو شي. دا یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دی، بے ګناه چې کم دی هغه پرې خوتل پکار دی،
د یادونه ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوشتم ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته دغه ټول درخواستونه مسترد کړل او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې پاکستان کې پوځي عدالتونو 5 کسانو ته د مرګ او 1 ته د عمر قید سزا ورولې. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه کړې وه، د دې سزاګانو اورول څه اهمیت لري؟ دا پوښتنه په امیر صاحب په پېښور کې د قانوني چارو له پوه عبداللطیف اپریدي څخه کړې ده.
پاکستان عدالت سپریم کورٹ فوجی عدالت آئین کی ترمیم شو اور قانونی اگر زول دا پاکستان پر دستور کے کم یہ وشتم بدلون یا ترمیم راغل اگر ٹک گئے اور پارلیمنٹ حق لری کی
لالا تاسې دا آئین خبره وکړه کنه، د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمه جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو، بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ، دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړل شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر وپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان شولې. وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي او سره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوی پیغام کراوالی پخلی نه دی نسکېدلی. خو دا پیغام په داسې مهال خپور شوی چې طالبان ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلاف دی. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې وه، دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یاد دی چې تیره میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و. خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکراتو خبرې روانې دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی، د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمې ته څه مشکلات پیدا کولی شي. په دې لړ کې خبریال او د افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که څه پرېکړه کیږي چې په هغه عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبانو لپاره به دا صورتحال یو چیلنج وي.
خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د دوی نیخ په نیغه دغې ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مانې دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغې ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده، نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعده او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس دومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره باقي سیزونه سره دې تقریبا دې منطقه کې د هغې اوس هغه زور نشته دی. او پاکستان چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانې باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا سرقه وارانه ګروپونه دي لشکر جنگوي د هغې پوره لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو، طالبان په درې سو کې تقسیم شو. د هغې چې کوم یو فرانچایز و دغه و هغه اوس هغه څه فعال نه دی.
یل دی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلي وو چې خپل جنگ به جاري ساتي او امن مذاکرات د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولی وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلی وو، او مولا اختر منصور په حق له دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اوري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د ترګري په ځد جنگ به تر هغه پورې رواني تر څو د د ټول ترګر لمنځ نه وړل شوی، او دا وخت د پوینا ټول ولس د ملکي د امن او د ترګري د امن راوستو د ترګري د ختمولو لپاره یو موټی دی او د فوج او حکومت تر شا ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشالې دوه خبريال سراج ظهیر راکوي.
صدر ممنون حسین دا خبرې په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستوره کې وکړې. د نوموړي په وینا چې په دې مقبد وی به کور شوی خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي، او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي، او دوی به د بې کور شوو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسند ریاست چیلنج کړی دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرۍ مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د ترهګرو د بې رحمه ترهګرۍ ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرۍ او انتها پسند دے خلاف د حکومت او د پوس پشا ولاړ دی.
پشت په پر کھڑی ہے۔
کنی چی مشال ریڈیو دا سوار لسم اگست دورزی پا حوالے دا شمالی وزیرستان دا بے کورشو خلق دا کامی کمیٹی جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نو پختل نهاغوی باید چی پا دی لو یورز صدر ممنون حسین دا فاٹا دا اولس لپارا پا ایف سی آر کی دا بدلون اعلان کڑے وے نو دوی پا ہم پا دی خوشحالے کی دا دوی سرا شریکو نوموڑی اوے
ترانگے صدر ممنون حسین صاحب دے پاٹا خبر وکڑے پاٹا خاص کے دے قربانی ور کڑی دی دینا مکھ ہا دا سے پریزیڈنٹ سپل زرداری صاحب او ادا دے می دے ایف سی آر اعلان وکڑو 14 اگست کے نند تا پ 4 واج دے ایف سی آر کے ترمیم وشی او دا بالکل ختم جی او بل دمگا دا کورا خالص کم ہادے ڈی پی جے کم با کم پونن کے پٹنٹون کے پڈر مشکلہ سرا زندگی تے روی ادے دے پورا دا اعلان کرے جو کم علاقے کلیئر دی داخل کے پئی دے طریقہ سرا واپس کڑی وے فکار دے جے خالتا پئی دے طریقہ سرا دا اعلان کرے وجہ دا خالتا پئی دے طریقہ سرا واپس لڑ جی او بل دمگ پنو سمرا سمرا منڈی نا درمی آغا پیسے مونگ تا صحیح طریقہ سرا نہ رسی گی بول گمگا دے خبر نہ رسی جے دیکھو پخلو ہو جائی فامال نہ پے گئی
دے ذکر دا دا پاکستان پیپلز پارٹی پ تیر دور حکومت کے دہاغ وقت صدر آصف علی زرداری دفاٹا لپارا دا ایف سی آر پ قانون کے دا بدلون اعلان کرے وہ سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال مرکہ دا مهم شخصیتوں سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تپدی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغې ویډیو اندېښمن کړې دي چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژلي دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والي وایي د داعش او طالبان په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالۍ کې خلک ځوروي او وژني. نور تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار عملا د هیت یوی واستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل اومد داره چې هغه منطقه کې چې مخک طالب وو اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي، خو ولس زوري وتا طالب ته ډوډۍ ورکړي دا په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دوانه سره زوري یو وتا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینی شپانه او ځینی نور دکاندارانو د کسان ویل دی پرته د دوی پسیمو کې په نورو طریقو هم خلک وزل شوی چې هغه پی خلا تر اوسه رسنی او تنه دی راوتلی.
دا خوار غریب خلک دی په والله چې د پارتان زین کې وشه دا ما دا چې د خودلی وجه دا لیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویل دي دا خواران پاتې خپل ځنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کینول او زور په چالتا په کارخانو دا غو غوخه کوړلی کو یو امر اتي وژل او بل کته وژل او ولاګه دې منه چا سړ سوای کړه و ویلې وای زده بم ته چا سره کړی یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام او کارتو خو خلاص لا ور او هغه بالغ کسان او بیا بسنګ هغه ځان سره بول څو کې بمونو کې والو زول او څو کې چړو ته واشول څو کې په خپل باندې حلال کړ څو کې لاره خېډه باندې حلال کړې دي. نو بس او تر تقدیری هغه تقدیری کسان چې کوم وخت بیان کړي سری وبې پاړولې دي ترکته کنه پرته وبو کې راځن کړې دي په زور اقرار باندې کړی دی.
د چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي.
دغه پیښې دا پیلن موږ په نن پرون کې ګورو چې یو ډېر خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یې بل تاریخ مخلوقات جہان کے پراتی دیو مخلوق پادرس پیکا دا اسلامی او مذہبی اخلاق ندی دا د استخباراتی شبکو کار دا چیز دین او دا قائد و دا سپکاوی پا خاطر بند دا کار کی گی.
دا دی ویڈیو لخ پر دو روز تا وسلوال و طالبانو پا خپل رسمی پانا کی دا دایش وسلوال دلی دا عمل پا کلک غندلی او زیاده کری دا چی دا دا مامن دا سیمی عام خلق دی او دوی سر هیز تڑاو ندرلود. بلخوا دا افغانستان دا میلیار امنیت اداره وای فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاور کې ډکه شوی وي. د دې ریاست چارواکو ویلي چې د دې پیښې پاړې پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبان لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالیږي.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
د څو مشالې ډوري او سم درې نیمې بجې سوي دي. ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مغم په بیان کې ویل، د خبره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. په پاکستان کې پوځي عدالت په خبر پر سکول په بریک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې. تیر مغم د پوځ امریکو دفتر لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي، تر مقدمه وروسته پوځي عدالت دا سزاګانې اورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی بریک کې ککړ تن ته مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترګره پر ځای جنگ به ترغې جاری وي تر څو چې ټول وسوال لمینځه نوي تللې. دا خبره نو مورین په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د القاعده وسوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. د اعلان زواهری په ویب پاڼه په خبر شوی یو غږیز پیغام کې کړی، په سمدستي ډول الزواهری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. امریکا د دې پلټنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کور ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیايي وسلې کارولې دي او که څنګه. د لومړي نښې نښانې دي چې ښایي د وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیايي وسلې ترلاسه کړې وي. د شام د اپوزیشن ډلې مشر وای روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجه نن ښه خبرې په ماسکو کې وکړې. هغه ویل روسي مشرتابه د اسد درشه نه د ولاړه، خو د شام سیمه ایز ثبات ته خوندي ساتلو په ضرورت یې توجه ده. په یونان کې د پارلمان غړو تیره شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
ملیحه میرزاده اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړی او اوس هم سراج سهیر د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداري په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جړلې ختمولی شي. اداري وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانی کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د اداري په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحده یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانی کوي. نو په کار ده چې پوز او نور سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروری ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي. نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ د جنگ ورسپانه خپل اداري کې د متحده قومي مومنت په استفاغانو باندې لیک کړي دي او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رنجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړي دي. اداري وایي چې کراچۍ کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی. چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتی خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلی او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګری نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استعفاګانو واپس اغستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښو دي، لکه د اپریشن نگرانی دپاره دي یوه کمیټي جوړه کړي شي، دارنګ د دوی بې درکه کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استعفاګانو سخت نوټس اغستی او دوی سره د خبرو اترو دپاره یې ځینې ډلې جوړې کړي، او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملک کې جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د سختریزه مذهبي ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د کینم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزا داوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوه چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي، دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی، په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا، هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوه د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 1,380 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوه په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوه تېر اونۍ په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشتې له خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه 2 ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمني خبري اژانس ډي پي په یو ريپورت کې لیکلي دي چې د روان کال په لومبي او میاشت کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو آسیایي هیوادونو څخه شپږ 80,000 په نغښتون کې را رسیدلي دي. شاین بونری د ريپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي. خدا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیا نه هنګري ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګري نه دا مهاجرین بیا پرمختللي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ایجنسی لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسم ویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه پر ضد ګډې هڅې وکړي. تېره ورځ د مشال ریډیو له افغان څانګې ازادي راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال لومړی وویل د سیمې هیوادونه د په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او لڅه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوې لري او
کنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له فوج، پولیسو، اف سي او لوی ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړه وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر د چهارشنبه یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې وه چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی وکړي چې په نورو نومونو یا د خیر شګړې په پلمه کار کوي. رابی اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
نکاح پوشانی تو کوکونه بور سرای پر جنال ور برا روان پرس کلم مخت برا روانی مدا ریاستی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسی غنی مول په سنټ کې دا ورته ویل دي چې پر ریاست کې فوج دی، اف سی دا، رینجرز دی، پولیس دی، لیویز دی، دا سکیورټی فورسز دی. د دې علاوه په کار سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیڅ هم پوپکو توپک سالاری
خپلو خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو دپاره ساتاست او دا د دې ملک دپاره تاوان دي. تاسو بل په افغانستان کې مداخلت بند کړئ، بل زیاته سمه پالیسي روانه کړئ. دا هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې فیل وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي زیاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټنټ جنرل عبدالقیوم وایي چې د سینیټر فرت الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کلدم تنظیمونه له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړی شي. خو فرت الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسبه وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دي پکار، ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوی ده او کدا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محل زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سم لښمنې سره سم رازو اونیز پروګرام پام کوه چې تاسو ته عملا نصر وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم ګران او خپل سباون ته غوته په غاغ حیران او پریشان او اوریدونکو دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال المعروف میرچکه د داسی رنگارنگ خبرونو سره حاضریم چې دانه په دانه را ټول شوی او ستاسو د مزغو د څټلو د پاره حاضر دي. نو د نن لومړی او د ټولو نه لوی خبر خدا دی چې نن زموږ په وطن کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل کیږي. د نړۍ خلک د خپل خپلواکۍ په ورځ د الله شکر وباسي، د خپل خپلواکۍ د ساتلو دعاګانې کوي او د کوم خلکو په سبب چې دا آزادی نصیب شوی وي د هغوی د پاره لاس په دعا وي. خو په ملک ناپورسان کې دا ورځ هم تبل رنگ نمانځل کیږي. ځینې خلک د موټر سایکلانو نه سلنسران وباسي او ټول ورځ او شپه د خلکو هغه مازغه ورڅټي کم چې له مخله د سیاستدانانو سرناګانو او د ټي وي هنکرانو او بې سوره سندرغاړو ورڅټلي وي. د کال په 315 ورځو کې دا هغه واحد ورځ وي چې ټولو ته وطن او د وطن مینه ورپیاد شي. کنی درې سوه څلور شپېته ورځې او شپې دغه وطن وي چې هرې طبقې داسې راځوړند کړی وي لکه د کسابې له مخه سانډا د ټولو چړې په لاس کې وي او خپله خپله حصه ترې نه وړي. د چا چې څومره وس رسیږي لوټیه، څوک د بجلی تارون ته کونډې ور اچوي وابډا لوټي، څوک د ګیس په پایپونو کې سومبې وهي ګیس لوټي، څوک خزانه لوټي، څوک توپخانه لوټي، څوک کارخانه لوټي او څوک بیا جانانه لوټي. خو په دغه ورځ هر څوک د دغه لوټلي وطن سره د مینې ترانې وایي او ځان د دې تر ټولو لوی خیر خواه بولي. ولی څنګه پڅ راسی چې ورسو تو تکي چکری ته چې دا وخت د همداسي یو وطن دوسته او جیب دوسته وزیر سیب سره ناسه تو تکي چکری د سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نه نیخ پنیغه.
وزیر صاحب تاسو ستړی کېدای خو نه شئ، ولی چې تاسو ټول عمر نور ستړی کوئ، خو بیا به هم درته وایم چې ستړی مشئ.
خیر اوسې، زنده باد پاینده باد، زنده باد پاینده باد.
دا تاسو څه سورنا شروع کړې ده چې راغلی زنده باد پاینده باد؟
او بی وقوفی، دا ملک زنده باد، دا حکومت پاینده باد.
یو یو تاسو د دې ملک سره دومره مینه لری؟ کمال دے، اول وزیر او دومره بازمیر، دومره مینه د وطن سره.
خود خدای دې په دې ملک په دې وطن څه کوینا؟ که خدای نه خواسته په دې یو څه وشول، مونږ به چرته ځو؟ چیرې به وزارت کوو؟ پر چا به حکومت کوو؟ چیرې به الیکشن کوو؟ او چیرې به کرپشن، مطلب توبه، سیاست به کوو؟
یو یو یو، خو نور ملکونه شته، ورسه په هغوی باندې وزارت وکړئ، په هغوی باندې حکومت وکړئ. ای ظالمانو، خو د څلورو څلورو ملکونو نیشنالیټۍ در سره سته.
پاغوی به وزارت کې نور ملکونه دي. ته ما ته دا ووایه، بل ځای دارنګه ساده خیل خلک شته لکه د ملکي ناپرسان؟ په الیکشن کې زه ولاړم، د زنده آباد و مرده آباد نارې دوی وهلې، سیټ ما وګټئ، جنګونه دوی کول. زه به په خواږه خوبی دوم، دوی به په کمبو زما جنډې لګولې، پوسټرونه به یې لګول. یار حقیقت دا دی چې دا زما رنګه ګناهګاره تصویر کله زما خپلې سکه مور په خپله کمره کې نه و لګولې، دوی به په ګاډو په دیوالونو په خپلو جیبونو لګولې. اوس ته ماته دا ووایه چې دا رنګه ساده اوټران بل ځای شته چې اوټم در کوي، دعاوې هم درته کوي، او څه درته غواړي هم نه؟
هغوی خو دا هر څه کوي. ای بې بخته، دا راته ووایاست چې تاسو د هغو دپاره څه کوئ؟
مونږ ډېر څه کوو د دوی دپاره. د آی ایم ایف نه په سود قرضې الو، په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو انشاءالله.
یو یو درواغ مو خاورې شه، دوه نیم کاله مو تیر شوه، لوډ شیډنګ مو نه کوي ختم. وای په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو؟
تو تکو کې نه مې کار جې، تو پونو دی غرزوي درمان دی ګیلوي، کم پیسې په خرچېږي؟
او دا د آی ایم ایف نه چې تاسو په سود قرضې اخلئ، دا مو په خلکو څومره خرڅې کړي دي؟
توبه توبه توبه، ته نه خبره چې آی ایم ایف مونږ ته قرضه په سود راکوي؟ او تا دا نه دی اورېدلی چې سود آرام دی؟ د سود روپۍ آرامې دي. اوس ته ماته دا ووایه توتکو، چې مونږ په خپلو معصومو ساده او ایماندار خلکو د آرامو د آزار څنګه خوړلی شو؟ ځکه نو دا د آرامو پیسې مونږ په خپل اکاونټ کې جمع کوو او دغه سرور په خپلو جیبو کې اچوو. توبه توبه توبه، استغفر الله، دا د دوزخ سکروټي مونږ په خپل وټرانو څنګه خوړلی شو؟
اخه دا یوه د ډیرو قربانیانو وروسته زمونږ په نصیب شوی دی، د دې دپاره تاسو څه کړي دي؟
زمونږ خو ناره ده، تا نه ده اورېدلې چې مونږ د دې ملک یو او ملک ټوله له غوږو نه واله تر بوټو ټوله زمونږ دی. یو وله ولاکه و چاته ورکو، وای بسم الله ټوله یې زما.
اوهو، زه دا پوښتنه کوم چې تاسو د دې ملک د ترکې دپاره څه کړي دي؟
نور نو څه ترکې ورکو، په ټول نړۍ مو ځان هم پیژندلی دی او دا ملک هم چې د دنیا په هر ایرپورټ کته شو چې د لرې نه پاسپورټ وګوري وای لاس پورته کړه او بریتونه کته د امریکا او اروپا پاسپورټ والا که خلک په دومره رسمیت پیژني لکه زمونږ والا جهاز پوره خالی شي د نورو ملکونو ټوله خلک خپلو کورو ته ورسېږي یوه سترګه خوب لاوکي مونږ دوې درې ورځې په ایرپورټ ناست یو بار مو نه پرېږدي
نو ولې مو نه پرېږدي
عزت درناوی مهمان نوازی
مونږ دا اورېدلي وو چې دا زمونږ د کرکټ چیرمین صاحب او یو څو وزیران یې هم یوارې په ایرپورټ راګرځولي وو او بېزت کړي وو
ګوره تو تکې دروغ بوتان الزام قسم خم چې سراسر الزام
هغه څنګه
ګوره تو تکو بیزته کیږي هغه څوک چې یو څه عزت ولري شرم ولري زه په خپله د بلا غوږونه دې کاڼه او سترګې دې وړندې وي دومره شیم پروف یم چې قسم دی که مې په سترګو کې یو څاڅکی اوبه پاته وي اخه د سترګو تور خو لرم نه ولې چې مور په وړوکوالي کې راته ویل چې زما سپین سترګې بچی دی انو چې نه شرم پاته شي نه په سترګو کې اوبه پاته شي انو چې د دې ټولو شیانو نه خلاص شوي په ایرپورټ ګنټه تېره کړه یا شپه تېره کړه څه کېږي
ای د خدای د پاره نړۍ ډېره په مخ روانه ده نوي نوي شانې جوړ کړې دي ټیکنالوژي ترلاسه کړې ده تاسو به کله مخ ته حرکت کوئ
ګوره یو آر رایټ وای په حرکت کې برکت دی په برکت کې بیا حکومت دی په حکومت کې بیا شرارت دی او په شرارت کې بیا ښه ډېر دولت دی او د دولت شاته بیا یو سیاست دی او د سیاست شاته بیا حکومت دی په حکومت کې بیا حکمت دی رشوت دی محبت دی وغیرہ وغیرہ
یا الله زه څه ویم او دا مصیبت بیا څه فلسفه راته شروع کړې ده
دا فلسفه نه ده دا حقیقت دی دا حقیقت شاته شامت دی لغته سک او مصیبت دی
اوهو خانه دی خرابه شه ما چې میګم او دا ډول چې میګا
صحیح دی ویل تو تکو مونږ ټوله ډولونه یو ډولونه هم مدام وهل خوري او مونږ هم لکه ډول له دواړو خواوو نه ټکول کیږو
څوک دې ټکوي
یوې خواته بیګم او بلې خواته وزیر اعظم امې جامه ته کته جامه
نو خو کار وکه بېبخته
وای د سرکار نوکری سخته چغالان دي خوري بېبخته
نن دا آزادۍ ورځ ده څه پیغام ورکول غواړی تاسو خلکو ته
زما پیغام دی چې آزادی یو لوی نعمت دی د غټانو د پاره رحمت دی او د غریبانو د پاره یو مصیبت دی د غټانو د پاره عمارت دی او د غریبانو د پاره قیامت دی بس دومره سر خلاص که چې پیسې در سره وي سر سلامت دی او که نه وي نو بیا شمشتو ملامت دی
نو ګرانو او د دغو وزیرانو په تلکه کې بندو او ریدونکو دا وزیرې بے مهار اوس ورزو د سټوډیو ټینشن او ګړبړېشن بلې برخې ته چیرې چې استاد شتورې بے مهار المعروف استاد کرمدین شمسی بابا ناست دی نو ستاسو سوالونه او د موصوف جوابونه
بابکه بابکه
یت څه کوي مړه خو پکې راوخه دی کنه بابکه بابکه خبر اوکه چرګ دی ورک دی که چرګ ورک
نه نه بابکه نه چرګ ورک دی نه چرګ ورک اتش پیت کاله وسوه د ازادي نه روډ جوړ سو نه نالی نه غوښسته نه مولی نه ګیسته نه بجلی نه ډالرسته نه روپی
چې نه کار کوي او نه روزګار به دعاوي به وي د مور و پلار سره په جنګ به وي کله یو ښار نه به چلمي نه نسوار ته به دمخه وي درپسې به وي سرکار دې مار ساړه چار خوره مار او مباسه ډکار
پاپک نسم دې تر شرک ته پوکه دا خلکته چې نه ورکوي ښځې ته حق نه تعلیم ورکوي نه سبق بس هر ځای چې ګوره ښځه مخته او په پسې ده لته او لغته
های 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 کوم درته وویل حقیقت زما بسټ وی استاد سو ټکه مون کله ورکوې د خزوکه خپل خو ازادي غوړو د خزو ازادي توای نه اک بلکې زینی خورتوي د پخو چپلکه بس خدای دې راو خوي انسانيت بس پام کوالکه زوانه او بابکه له خدای به راوکه کیګ د چټکه مو چابکه پام کو جانکه د عقل پکولوکه او پام کوالکه زوانه او بابکه پام کو نازکه پام کو نازکه د مور پلار پکولو کا مکا و ٹک ٹکا دا آزادے قدر کا او لکا دا آزادے قدر کا
د ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو په اړه اونی زخبرونه جمہوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم دو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.